سالور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او له افغان مشرانو سره یې خبرې اترې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک احتیاطي تدابیر رعایت نه کړي نو کرونا ویروس به په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې لا زیات پراخ شي. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او همداراز اونیس پروګرامونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته غوښ شي چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د دې هیواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته د بشري مرستو په اړه اور کړی دی، او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو احتمال رد نه کړ. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د دې هیواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. مایک پومپیو نن په یو نایلان سوي سفر کابل ته ورسید. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ښاغلي غنی او پومپیو په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر، په دې حقله پر نورو ګامونو، د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او همدارنګه په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې شوې دي. ښاغلي صدیقی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په دې لیدنه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم ګډون درلود. د راپورونو له مخې ممکن مایک پومپیو له پخواني اجرایي مشر عبدالله سره چې اوس د ولسمشر ادا هم کوي وګوري. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د حکومت لومړنۍ تماس ډلې او طالبانو پرون یک شنبه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې ټاکل سوی و بین الافغاني مذاکرات د رواني مارچ میاشتې پر لسمه نیټه پیل سوی وای، خو ظاهرا د طالب بندیانو د خلاصېدو د څرنګوالي په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې لامل سو چې دا مذاکرات وځنډیږي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي کچیرې دا مسله جدي ونه نیول سي لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراری حالت عملي سي.
اما زمانی که وزیر صحت‌عامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عیناً هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیری شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چنین بی‌تفاوت باشیم، چی هموطنای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت‌عامه را مسئول ندانیم.
د سرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون په هرات ولایت کې د ګرد بندیز غوښتنه وکړل، او دا ځکه چې هرات په افغانستان کې هغه ولایت دی چې تر نورو ډېر د کرونا ویروس باندې اخته کسان پکې ډېر دي او ځپل سوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د پکتیا پوهنتون مخ ته شوې ده.
د پوهنتون په دروازه کې، البته د پکتیا پوهنتون په دروازه کې یو موټر سایکل بم چاودنه کړې ده چې دغه پوهنتون یو تن ساتونکی پکې شهید شوی، یو بل ساتونکی او یو ملکی وګړی پکې ټپیان شوی دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې دا چاودنه د دې ډلې سره تړاو نه لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر قول اردو چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغه قول اردو په یوې خبر پاڼه کې نن راغلي چې وسلوالو طالبانو پرون پر نوسي ولسوالۍ حمله وکړه چې له متقابل ځواب سره مخامخ شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې په متقابلو نښتو کې 8 تنه طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته د بشري مرستو په اړه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تازه څرګندونو کې ویلي چې که واشنگتن غواړي له ایران سره د کورونا وایرس په مبارزې کې مرسته وکړي، نو پر تهران دې لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. ښاغلی روحانی نن په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل، امریکایي مشران درواغ وایي. که دوی غواړي له ایران سره مرسته وکړي، ټول هغه څه چې کولی سي د بندیزونو لرې کول دي. هغه مهال موږ کولی سو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مبارزه وکړو. ایران هغه هیواد دی چې په منځني ختیځ کې کورونا وایرس تر ټولو ډیر ځپلی دی. تر اوسه په دې هیواد کې د دې وایرس له کبله شاوخوا 1200 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای هم د مارچ پر 22مه له ایران سره د بشري مرستو په اړه د واشنگتن وړاندیز رد کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحاني په نننیو خبرو کې امریکا متحده ایالاتو ته په خطاب کې وویل، تاسو د ایران د تیلو صادرات بند کړي، بانکي معاملې مو درولې، نو ستاسو د مرستې وړاندیز د تاریخ تر ټولو لوی دروغ دی. تر دې وړاندې متحده ایالات ویلي چې د کورونا وایرس به ایران د امریکا له بندیزونو ونه ژغوري. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډېدو احتمال رد نه کړ. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلی چې که دغه لوبې په بشپړ ډول یې ترسره نه سي، نو ښایي وبه ځنډول سي. کاناډا لومړنی هیواد دی چې د کورونا وایرس له کبله یې په دې لوبو کې د نه ګډون خبره کړې ده. د جاپان صدر اعظم د دې هیواد پارلمان ته نن وویل چې لا هم د دغو لوبو بشپړ ډول ترسره کېدو ته ژمن دی، خو وایي که دا کار ستونزمن سي، ښایي د لوبو د ځنډولو په اړه به پرېکړه وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره یې لیده کاته کړي دي. له بلې خوا د طالبانو او حکومت د پلاو ترمنځ په لومړي ځل خبرو په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې پارولې دي.
مثبت پوینټ دی که دا چې طالبان دفاع مده شوي دي چې دوی حکومت ته رسمي هغه ورکړي، یو آدرس ورکړي.
افغان حکومت وایي د نوې کابینې د جوړېدو په اړه لا هم د ارګ او سیاستوالو ترمنځ خبرې او بحثونه دوام لري. د کورونا وایرس په اړه د عامې روغتیا وزارت وایي چې که ټول خلک د کورونا وایرس د مخنیوي ټول شرایط په پام کې ونه نیسي، نو ښایي په راتلونکې اونیو کې د دې ناروغۍ سرایت چټک شي.
ما هوشدار میتم اگر ما چنین به تفاوت باشیم چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت عامه را مسئول نداره.
نور مطلب حمله رو او په دوهمه نیمه ای که بعد امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خپرونې لومړۍ موضوع ته ورځو، خو له هغه مخکې د مسلې ته پام وکړئ چې د کورونا وایرس مشکل جدي دی. که تبه لرئ، سامو بندیږي او ټوخیږي او یا نور هغه علائم چې ډاکټران وایي په تاسو کې لیدل کیږي، نو ورخطا کیږئ. ما یوازې ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ولسمشر ویان صدیقی پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دی چې پومپیو له ولسمشر غنی سره د سولې او په هیواد کې پر روان سیاسي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. مایک پومپیو داسې مهال کابل ته ځي چې پرون د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت په استازولۍ د سولې تماس ډلې او د طالبانو استازو د ویډیو لارې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې خبرو کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو مخامخ خبرو او تلپاتې اوربند بحث شوی دی. اجمل تورمان د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر په دې اړه د نورو ګامونو د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د غشان په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې شوې دي. ویل شوي چې په دې لیدنه کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم ګډون درلود. مایک پامپیو په یو اعلان شوي سفر د دوشنبه پورت لغرمی مخ کې کابل ته را رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي کابل ته د خاغلی پامپیو د سفر اصلي هدف د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو چټکتیا ده. داسې راپورونه هم شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په افغانستان کې د قدرت پر سر د روان سیاسي کړکۍ د حل په هدف له عبدالله عبدالله سره هم خبرې وکړي، هغه موضوع چې د سولې په پروسې هم اغیز کړی دی. مایک پامپیو داسې مهال کابل ته راځي چې پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان په استازولۍ د سولې تماس ډلې او طالبانو د وی دوی کانفرنس لاري خبري کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په دې وی دوی کانفرنس کې چې نږدې 2.5 ساعتي دوام وکړ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوه دي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سوری د لمړي تماس ګروپ پرون د امریکا او قطر د استازو په حضور کې د طالبانو له استازو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړي. په دې خبرو کې د تاوتریخوالی پر کمښت، د مخامخ خبرو پر پیل، یو دایمي او پراخ اوربند او همداراز هغو تخنیکی اقداماتو باندې خبري وسوي چې کولای سي د زندانیانو ازادۍ ته زمينه مساعده کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال کابل ته سفر کوي چې وزارت خپل ټولو وګړو ته خبرداري ورکړي چې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر له سفر کولو ډډه وکړي. نوموړي مخکې له دې خپل دوه بهرني سفرونه لغوه کړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له دې ویډیوي کانفرنس وروسته خپل ټویټر پانه لیکلی د دوو ساعتونو نزیات تخنیکی باس خورا مهم، جدي او مفصلو. خاغلی خلیزات زیاته کړي ټول غاړو په زور جاتی کې د کمخ بین الافغانی مذاکراتو او هر اړخیز او تلپاتې اوربند لپاره خپل کلک ژمنتیا وښوده او د افغان حکومت او طالبانو ترمن د بندیانو د خلاصون په اړه لومړنۍ تخنیکی خبرې تسهیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د خبرې اترې د سولې د پرمختګ په برخه کې مهمې بولي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی یو غړي محمد امین وقاد ازادي رادیو ته ویل په دې خبرو کې د زندانیانو تبادلې ترڅنګ د مخامخ خبرو په پایل هم پاس شوه دي.
او دا هم چې ورڅې دي ورکم مسلې یاد مسایلو د حل لپاره د لارې مندلو جریان با په بین الافغانی مذاکراتو کې په بحث کیږي. معنا دا ده چې بین الافغانی مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې ویډیوي کانفرنس کې یوازې د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت ویلي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر به یو شمېر بندیان له بنده آزاد شي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره د سولې د روانو هڅو د حکومت پر سر د لانجو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا د طالبانو او حکومت د پلاو ترمنځ په لومړي ځل خبرو هیلې پارولې دي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای د نور بحث لپاره د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ستانکزای صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته مو زمونږ بلنه ومنله. کابل ته نن مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راغلی و او که جان کیری.
سلامونه تاسو ته کل سب درنو اوریدون کو ته خدای مرو غل راول دی و بانه مو هم وساته. ارز کوم چې پامپیو چې دا ریسک منلې چې ربای دراسي ماموریت به لکه مشکل ویل جان کیری نه، اما په ماهیت کې به د دوم جان کیری وی اسانی جان کیری وی چې د افغان دوسیا ستوال سره به د منځګړي په توګه کار وکړي او تر څو چې یو ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت را جوړ کړي تر څو هغه لري اهداف د امریکای متحده ایالات د افغانستان د حکومت له آدرس ندي هغه ته خپل لاره مساعده کړي.
تاسو چې وایي چې د پومپیو ماموریت به تر جان کیری نه دروند وي، هدف مو دا دی چې دته د سولې مسله هم ورلغړې ده؟
دقیقا ګوره، په څو لحاظو. اول داسې چې فردي لحاظ یو سړی جرات کوي چې د کورونا په موجودیت سره، لکه چې تاسو د همکار په راپورټ کې مو واورېده چې خپل مخکني سفرونه یې قطع کړي او د امریکا د نورو مقاماتو سفرونه چې په شخصي لحاظ دا خپله دی یو ریسک او خطر منل دي. دومه خبر دا ده چې د جان کیری ماموریت ډېر جدي نه و، په دې معنا چې هلته فقط یوه مسله د قدرت د ویش مسله وه چې د ملي وحدت حکومت پایله کې رامنځته شو. اوس د امریکا په وړاندې نوي چیلنجونه رامنځته دي چې یو د هغه نه د افغانستان د سولې مسله ده. که چیرې د خدای نخواسته د افغانستان د سولې مسله ناکامۍ خواته لاړ شي، نو پایله به یې دا وي چې د امریکا حیثیت به له منځه ځي، دا جګړه به لا پسې اوږدېږي او د جګړې نوي لوبې کوونکي به له دې دواړو غواړو نه یونه استفاده کوي. او درېیم خطر دا ده چې نور افراطي ګروپونه او مسلح ګروپونه لکه داعش چې په سیمه او افغانستان فعال دي، دوی به لا جرات پیدا کړي او فعال به شي.
بله، دا خو د خلکو هیلم ده او د امریکایانو هیلم ده، خو په سیالو ډلو کې چې دا اوس په دو اړخونو کې درېدلې دي او د دواړو لخوانم یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان په نتیجه کې او بل د غسره د مخالفت په نتیجه کې دوه حکومتونه اعلان کړي دي، په دوی کې د تفاهم لپاره تاسو څومره پټنشل یا ظرفیت وینئ؟
اول خو باید ارز وکړم چې د دواړو خواو له اظهاراتو نه د اول ورځ نه لیدل کېږي چې او د دوی د مخکنیو مذاکراتو نه چې د تحلیف نه پر مخ کې درلودل وروسته د هغه افغاني ځواتو چې دوی تر منځ ځینې منځګړیتوب کوي له هغو خبرو نه او د دوی د خپلو له اظهاراتو هم دوی د ټیم د غړو له اظهاراتو نه داسې معلومېږي چې دواړه خواوې په دې راضي دي چې باید یو ګډ حکومت یا د دوی په اصطلاح هم شموله حکومت جوړ کړي. اما د قدرت د ویش مسله، د امتیازات د اخیستلو مسله، د مواقفو مسله د دوی ترمنځ څه اختلافات رامنځته کړي. زما باور دا ده چې امریکایان دا ظرفیت لري او دا نفوذ په داړو غاړو باندې لري، دا چې تر اوسه پورې هم دوی ناست دي. زما نظر دا ده چې یو رومه ناست دي په اصطلاح د یو بل په ضد اظهارات نه کوي، د یو بل په ضد اقدامات نه کوي. یو علت به ښایي دا وي چې امریکایان به ورته ویلي، امریکایان به په لازم فشار راوړي چې دوی تر اوسه پورې کوم عملی اقدام دی او بل په ضد نه راکړي. زما نظر امریکایان دا نفوذ لري او زما باور دا ده چې په لنډ وخت کې به داسې یو حکومت رامنځته شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه استاد ستانکزای، چې خلک زیات امیدواره دي، د سولې هڅې هم یو ډیر مهم پړاو ته رسیدلی دي او تقریبا هم په افغانستان کې هم په امریکا کې ټول هغه موډ یا عمومي روحیه دا ده چې سوله ښایي نتیجه ورکړي. دا ځل دغه د تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دا هیله منی تر هر وخت نه زیاته ده. فکر کوئ چې دا هیله منی به دوام وکړي او بالاخره یوه نتیجه به ورکړي؟
دقیقا زه هم خوشبینه کسان له جمله نیم چې سوله به نتیجه ورکړي انشاءالله. اما داسې اختلافات یا بیتفاوتیګانې چې په کابل کې کېږي یا که احیانا کوم د طالبان لخوا اوسي یا سوي وي، دا متاسفانه چې د سولې بهیر څه ځنډوی کوي او پایله به یې لږ څه وځنډېږي. مثلا دا نظر کې اوسي چې مارچ په لسمه باندې باید د افغاني مذاکرات شروع شي، متاسفانه وځنډنه شوي. نو اما د ما باور دا ده چې نړیواله روحیه په داخل کې عامه ذهنیت او حتی د خپلو جګړه کوونکو افرادو په منځ کې دا روحیه رامنځته شوې ده چې دوی باید داسې یو پړاو ته ورسېږي چې په هغه کې د بین الافغاني مذاکراتو پایله کې یوه سوله رامنځته شي.
بله، یوه بله وروستۍ پوښتنه چې دا به حتما قطعا وروستۍ پوښتنه وي استاد ستانکزای، چې فکر کوئ چې د کورونا ویروس سرایت او د دې ناروغۍ د سرایت ویره د سولې له بهیر سره مرسته کوي که یې په وړاندې خنډ جوړوي؟
باید ارز وکړم چې زه د حقوقو د یو شاګرد په عنوان باید ارز وکړم چې طبیعي عوامل د حقوق په جوړښت، د سیاست په وده، د سیاست په درېدو او د سیاست په استقامت کې، استقامت ورکولو کې اصلي رول لري. کرونا نه تنها موږ بلکې دنیا لرزولې ده. سیاسیونه په مختلفو لارو نه اوس مصروف کړي یوازې کرونا ته، ځان د بقا د خپل هېواد او ټولنې او اهدافو د بقا دپاره موجوده وجه کولی شي د موږ د اتحاد سبب وګرځي. او دا موږ باید که د مسلمانانو په عنوان هم، د یو الهي مصیبت په عنوان وګڼو او دعا وکړو خدای مو دې د سیافتونه وساتي او خدای دې موږ توفیق راکړي چې سوله خواته لاړ شو.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره د سولې پر روانو هڅو، د امریکا د هڅو او د روان سیاسي کړکیچ د حل پر لارو چارو خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت وایي د نوې کابینې پر جوړېدو لا هم د ارګ او سیاستوالو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. جمهوری ریاست وی حکومت ته د نوې کابینې جوړول مهم ښکاری، خو اوس مهال لومړیتوب د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی دی. لبلې خوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې سیاسي کړکیچ، د سولې خبرې او له کورونا ویروس سره مبارزه د نوې کابینې د جوړېدو پر وړاندې خنډونه دي. امید ظهیر مل او د موضوع نور تفصیل.
که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به نوې کابینه جوړه کړي، خو د څوارلس ورځو په تیرېدو لا هم ارګ د نوې کابینې پر جوړښت نه دی توانېدلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د کب په نولسمه د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل تر راتلونکو دوه اونیو به له اوسنۍ کابینې سره خپل کار ته دوام ورکړي، خو له هغې وروسته به ټول شمول او داسې کابینه جوړه کړي چې د ټول هیواد استازولي وکړي. خو تازه ولسمشری مانی وایي د کابینې پر جوړېدو له سیاسيونو سره خبرې او مشورې روانې دي، مګر اوس مهال د افغانستان د حکومت لپاره لومړیتوب د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرسیال د واخان مینپال د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
حکومت راتلونکي کابینې پاڼه باندې سلام مشورو ته دوام ورکړی دی، ولی د اوس لپاره د حکومت ټول تمرکز له کورونا سره پر مبارزه باندې متمرکز دی، نو لومړیتوب له کورونا سره مبارزې ته ورکول شوی.
خو پښتنه پر دې ده چې آیا رښتیا هم د نوې کابینې ته جوړېدو د ځنډ دلیل د کورونا وایرس سره مبارزه ده؟ د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي حکومت له دې کبله چې د نوې کابینې په اړه له سیاسيونو سره هوکړې ته نه دی رسېدلی نه دی توانېدلی چې خپله ژمنه عملي کړي. د ولسی جرګې مخکینی غړي ګلبادشاه مجیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له کورونا وایرس سره د مبارزې سربیره سیاسي کړکیچ، له طالبانو سره د مرکچي پلاوي د ټاکلو په اړه اختلاف او له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ پر سر د نظر اختلاف لامل شوی چې ولسمشر غني د نوې کابینې د جوړېدو په برخه کې د خپلې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راشي.
یوازینی علت هم دغه د سیاسینو هم په مذاکرې ټیم باندې، هم د سولې په پروسې باندې، او هم د کوم کړکیچ دی چې روان دی متاسفانه. نو په همدې خاطر جمهور رئیس د کابینې جوړول یو څه پتاوی غورځولی دي.
خو ښاغلی مجیدی ډاډ ورکوي چې تر راتلونکې اونۍ به ارګ وتوانېږي چې نوې کابینه اعلان کړي. د حکومت د جوړولو په سر د سیاسيونو په ځانګړي ډول په قدرت کې د ثبات او همپالنې ډلې د شراکت مسأله داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په یو اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. سرچینې وایي مایک پومپیو به د سولې او طالب زندانیانو په اړه له خبرو سربیره له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره د روان سیاسي کړکیچ په حال هم خبرې وکړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د حکومت لخوا پر دو شفتونو د دولتي ادارو د ملکی کارکونکو د کارونو له ویشل کېدو سره خلک د دې اقدام پر وړاندې بیلابیل نظریات لري. ځینې کسان دا اقدام د کورونا ویروس د مخنیوي او په دفترونو کې د کارکونکو د ګڼې ګوڼې د کمیدو لپاره یو ښه اقدام ګڼي، او ځینې وایي په دفترونو کې به د مراجعینو ګڼه ګوڼه تر پخوا زیاته او د کورونا ویروس خپرېدو ته نوره زمینه هم مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تېره ورځ د کورونا ویروس د خپراوي د مخنیوي په هدف د ټولو حکومتي ادارو کارکونکو ورځني کارونه په دوو شفتونو وویشل. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
دا چې افغان حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف په ټولو دولتي ادارو کې د ملکی کارکونکو ورځنی کارونه په دوو شفتونو ویشلي، خلک یې په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې کسان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه اقدام پر ځای ګڼي او وایي دا کار به د دفترونو د کارکوونکو په کار منفي اغیز ونه کړي. د کابل ښار اوسیدونکی مسلم وایي
کار د اوسې مقصد خپل کار دوام ورکوي، څه اغیز نه غورځي. په نظافتو کې لنډ ستونزې شته، موږ دا وایو چې مقصد اصلاح شي دفترونو کې، دواګانې اوسې لږ زیر افونه شي.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکی هارون وایي پر دوو کاري شیفتونو د دولتي کارکوونکو ویشل د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ ګټه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون د کابینې لخوا تصویب شوې کړنلاره خپره کړې چې پکې راغلي د حمل د میاشتې له درېیمې نیټې به د دولتي ادارو د ټولو کارکوونکو او قراردادیانو نیمایي برخه د سهار له اته بجو نه د ماپښین تر یوې او نیمایي برخه به یې له یوې بجې نه تر څلورو بجو پورې په دفترونو کې کار کوي. د دغه کمیسیون د خپرونو رئیس احمد فرید آزادی راډیو ته وویل
تمام ادارات دولتی در مرکز ولایات
په مرکز ولایتونو کې د ټولو دولتي ادارو د ملکی خدماتونو کارکونکو او قراردادیان په دغه طرز عمل کې شامل دي او طرز عمل د حمل درې منیټې نه نافذ ده، اوس یوازې د یوې میاشتې لپاره ده.
د ښاغلي فرید په خبره د افغانستان په دولتي ادارو کې د ملکی کارکونکو شمیر څلور لک او سلر ویشت زره دی او د دې کړنلارې له مخې ټول مکلف ګڼل شوي چې د ځان او ټولنې د روغتیا لپاره تصویب شوې کړنلاره مراعات کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي په لومړي سر کې دغه اقدام تر یوې میاشتې پورې په امتحاني ډول په پام کې نیول شوی او راتلونکی تصمیم به وضعیت ته په کتو ونیول شي. یاد کمیسیون دا هم وایي د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي چې د روغتیایي خدمتونو په رسولو بوخت دي په دغه کړنلاره کې شامل نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوي چې ډیری په هرات ولایت کې دي. خو ډاکټران وایي په یوه ورځ کې یوازې د نیمې ورځې لپاره د کارکوونکو بدلول را بدلول ګټه نه لري. ډاکټر حسیب اروال آزادی راډیو ته وویل
که چېرته غواړمي د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وي او کارونه هم بند پاتې نه شي، هر اداره په څو ګروپونو تقسیم شي، یوازې یوه ورځ یو ګروپ راشي، نه دا چې مثلا نیمه ورځ یو نیمه ورځ بل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دفترونو او نورو ځایونو کې د ګڼه ګوڼې کموالی کولی شي چې د دغه مرګونې وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. حکومت وایي د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د خلکو د روغتیا په خاطر به له هر معقول او رغند تدبیر نه کار واخلي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
آزادی رادیو اوری چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. او سم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د مخنیوي په اړه کوم پیغامونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپرنجیږي یا خبرې وکړي، نو له هر چا سره لږ تر لږه دوه متره فاصله وساتئ. د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی مو پر لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ. که تبه لرئ، ټوخیږئ او سامو بندیږي، نو ورخطا کیږئ ما، ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
The
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، د کورونا ویروس خطر جدي وګڼئ او دې ته همیشه پام وکړئ چې کیدای شي دا ویروس له بل چا نه تاسو ته سرایت وکړي او یا تاسو بل چا ته انتقال کړئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري د همدې خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو او نور راپورونه هم لرو. خو دا وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د هیواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. مایک پومپیو نن په یوه نایلان سوي سفر کابل ته ولاړ. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلی چې د ښاغلي غنی او پومپیو په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر، په دې حق لپاره نورو ګامونو، د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او همدارنګه په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې سوي دي. ښاغلي صدیقي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت پر اټلونکو نیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو خبرداري ورکوي او وایي کچېری د مسله جدي وننیول سي لوی بشري ناورین برامنځته سي. د وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د پکتیا په هانتون مخته چاودنه سوي ده چې د دې په هانتون یو ساتونکو پکښ وژل سوی دی او یو ساتونکو او بل عمله روي پکښ اټپیان سوی دی. دا خبره د پکتیا د والي وین عبد الله حسرت ازادي رادیو ته وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته د بشري مرستو په اړه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تازه څرګندونو کې ویلي چې که واشنگتن غواړي له ایران سره د کورونا ویروس په مبارزه کې مرسته وکړي، نو پر تهران دی لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. تر دې وړاندې متحده ایالاتو ویلي وو چې د کورونا ویروس به ایران د امریکا له بندیزونو ونه ژغوري. روسیه نن د مارچ دروشتمه په دې هیواد کې د کورونا ویروس یو اویا نوي پیښې ثبت کړې دي. په دې سره په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر 438 تنو ته ورسید. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلي چې که دغه لوبې په بشپړ ډول یې ترسره نه سي، نو ښایي اوه به ځنډول سي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې په الوتنو کې 70% کموالی راغلی. د ملکی هوایي چلند ادارې مشر پرون یک شنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د هیواد په هوایي حریم کې په عبوري الوتنو کې هم 70% کمښت راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د گیتی صدیقي په راپور کې واورئ.
د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ په پروازونو کې کمښت حکومت او پنګوالو ته مالی زیانونه اړولی دي. دغه هیواد په ملکی هوایی چلند اداره کې یو شمیر هیوادونو لکه چین، هند، ازبکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او کوایت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله افغانستان ته خپل پروازونه بند کړي دي. د ملکی هوایی چلند ادارې مشر قاسم وفایی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هیوادونو لخوا تدابیر د پروازونو د کمښت لامل ګرځېدلی دي.
زمون کورنی هوایی شرکتونه 70% د پروازونو له کمښت سره مخ دي او د پروازونو د درولو او محدودولو احتمال په مارکیټ کې د تقاضا له امله په ډیرو سکتورونو کې شونه ده.
خغلی و فیزده خبره نه یوازې دا چې روان وضعیت کورنی هوایی شرکتونو اغیزمن شوی، بلکې د دغه هیواد له فضا څخه په عبوري پروازونو کې هم 30% کمښت راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره په ایران او عراق کې له جنجالونو وروسته د افغانستان له فضا څخه په عبوري پروازونه 25% زیاتوالی راغلی و. خغلی وفایی وایي د افغانستان د فضا څخه له هر عبوري پرواز څخه $100 اخیستل کېدل. وړاندې تر دې خغلی وفایی زاده ویلي وو چې ترکیې او متحده اماراتو ته پروازونه شته او پاکستان ته پروازونه روغتیایي تصدیق پاڼې پورې مشروط دی. د غلی وفایی زاده په خبره د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته نه یوازې دا چې د هیوادونو په پروازونو کې محدودیت راغلی، بلکې پروازونو ته د خلکو غوښتنې هم کمې شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو دوو میاشتو کې د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو له دې امله $38 میلیون تاوان کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان هوایي شرکتونه وایي که دغه وضعیت دوام وکړي دوی به له مالي ناورین سره مخ شي. د کامیر هوایی شرکت سوداګریز مرستیال سلیمان عمر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ترکیه پرته نور ټولو هیوادونو ته د دغه شرکت پروازونه بند شوي دي. د خبره پروازونه د هغو هیوادونو لخوا بند شوي چې په خوا به ورته پروازونه کېدل.
د شرکت عواید په ونې کې لږ تر لږه 15.8 میلیونه ډالر اوس دغو عوایدو کې کمښت راغلی او د عوایدو کمښت 3.2 میلیونه ډالر دی.
خغلی عمر وایي چې د نړیوال پروازونو درېدل د دې لامل شوي چې په ډېرو مواردو کې کورني پروازونه هم ونه شي ځکه په خبره یې دا یو بل پورې تړلی دي. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکي خدای دې وکړي چې زموږ په هیواد کې د کورونا ژوژونکی ویروس کنټرول شي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي کورونا ویروس پوله او سرحد نه پیژني، باید موږ جدي پاملرنه وکړو. احسان الله بارکزای له لشکرګه نه لیکي خلک باید د عامې روغتیا وزارت لارښوونې عملي کړي څو د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیول شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب ولسوالۍ نه لیکي افغان سیاستوال باید نور نو سولې ته لومړیتوب ورکړي. او سخی باچا شاهین د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ نه لیکي په خوست ولایت کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نه لرم، داري نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتی اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، ډیر زننده او زشت عواقب لري.
نن امدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره وسی. قدرمن اوریدونکو، خو تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ور باندې غږیږو، په پایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
اساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نه لرم، داړي نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې وغدې پیښوي، ډېرې شته دي. د دوه ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورور چې دا یو زوی دی، بل چې څلور زمونی پنځه زمونی، دا یو زوی چې د باندې هیڅ کار نه کوي، دا یو د نازولې ده. اما دا بل چې څلور زمون لري یا پنځه زمون لري، نو کو دوی سخت کار هم په دې باندې کوي. حتی تر دې پورې مال لیدلی دی چې چا چې پنځه زمون دی، بل یو زوی دی، یعنی که چېرته ونه سرکپ کوي، ونه کونټې کوي، هغه د یو زوی چې دا هغه بیخیا ونه طرف ته نم پرېږدي، حتی هغه لرګي هم په باندې نه راټولوي. اما چا چې پنځه زمون دی، هغه ونه د خیزې تبر ورسره وي، هغه ونه کونټې کوي، غوبل ورباندې کوي، درمن ورباندې راټولوي، د شولو نیال ور باندې کوي، بلاخره چې بیلتونونه رامنځته کیږي، بدی رامنځته کیږي.
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه. اولاد پیدا شي، حتی ختم کوي، ډزې کوي، خپل خپلوان ورته خونه راوړي، په خونه کې یعنی ته زموږ په ځای کې مال راوړل کېږي، ګډه یا ودې. خو کله چې خزینه پیدا شي، بیا دا کارونه نسبتا کم وي، او دا ما خپل لیدلی اوس هم رواج لري. همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړوکي ترمنځ په زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډېر ګراني، او بیا وړوکی وه، بیا په دې کې چې بعضې اولاد چې هغه په درسو کې لایق یا هغه ډېر تشویقېږي د مور او پلار لخوا، بعضې چې تنبل یي هغه ته هر وخت خبرې کېږي چې تا نسنه جو جوړیږي او مکتب در باندې حق وایم او ته باید یا مستری شي او یاد یعنی هغه کارونه چې ورته کوي چې د هغه نورم ناهلي کیږي او دا اوس هم شتون لري زموږ په ټولنه کې وینې.
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو، نو توپیر به د څه لپاره کوو؟ که چیرې موږ د هلک او جلۍ لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو، نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپله هم نشال کولی. په دې هکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده. ورته غوږ شئ. استاد په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کېږي، تاسې علت څه ګڼئ؟
مننه. له بده مرغه دا یوه جنسیتي او فرهنګي مسله ده، یعنی زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوی دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو، تربیه سو چې لورنه زوی ته، له کسر نه مشر ته، له پسکورکی نه نظر نورو بچو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکو. یا جنسیتی اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، یا مثلا یو څوک په درس په خاطر را باندې ګران کو، څوک د قد او قواره په خاطر را باندې ګران کو، څوک د ښه کار په خاطر را باندې ګران کو، څوک د ښه اطاعت په خاطر را باندې ګران کو. چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنۍ ستونزه او عیب ده. یو مورد دا ده، یو مورد جنسیت ده. پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه، له سایکولوژیک اړخه، د اروپونې له اړخه فرق کوي. میندې ښځې خپل ښایسته زوی، بدرنګه زوی، لایق زوی، تنبل زوی، کاریګر زوی، بیکار زوی، ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې. اما پلرونه متفاوت دي، ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي، له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي. دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچو سره فرق کوي.
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي، دا کوم بد عواقب درلودلی شي؟
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري. زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر، هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د حتی په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسله په خاطر تبعیض ورسره کیږي، له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کیږي. دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کیږي، په دویم قدم کې ذهن مغشوش کیږي او ځینې ستونزې پیدا کوي، له عاطفي اړخه محرومیت پیدا کوي، له ټولنیز اړخه اړیکې ویجاړیږي او خرابیږي، له جسمي اړخه هغه وده چې باید وکړي نسی کولی، او له اخلاقي او معنوي اړخه هم په آینده کې متاسفانه دی یو سالم او مومد انساني او کېدای شي په آینده کې نور خلکو سره تبعیض وکړي او په اصطلاح هغه چلند وکړي چې د انساني ژوند باب او ارزښت نه لري.
بله، طبعا د ماشومانو منځ کې کوم ټکي ستاس یاد کړل داسته، دا خوای نه خوای د کورنۍ ترمنځ لږ د سي توپیر کېدلی سي، خصوصا د مور پلار ترمنځ. دوی کوونه غواړیم نه خداګال دوی نه توپیر کېږي، تاسو څه مشوره لري دوی ته؟
زه غواړم دا وایم چې د اول خود ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هیڅ نقش نه لرو. که زه ښکلا یم که بدرنګۍ یم، په دې کې زه ملامت نه یم، نو ولې له ما سره تبعیض وسي؟ که زه قدمې جګ د کټیټ ده، زه په دې کې څه مسؤول یم؟ دا یوه فطري مسله ده، د هستۍ مسله ده. خدای پاک هم داسې خلق کړی یم، اوس اړینه نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر چې زه بدرنګ یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي. دویم مورد، که زه نالایقه یا لایقه یم، بیا هم کورنۍ نقش لري. ما سره به هغه چلند کړی و چې ما خپل استعدادونه غوړولی وای، ما سره به هغه چلند کړی و چې زم کاریګر سوای وای، ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوای وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمن بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي؟
کله چې تاسو له خپل خاوند سره، مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچو سره، تاسو له خپلو ملګرو سره کوم ډول چلند کوئ، خلکو ته دا ورښیه چې زه دغه ډول چلند کوم، تاسو کله تاسو خپل بچی سره په تاوتریخوالی په سپکاوی پر اټنه په سپکاونه چلند کوي خلکو تم دا ورزده کوي چې تاسو باندې چلند وکي او دا کولای شي چې د یو ډول په یو شکل د ماشوم ارزښت نورم ټیټ کی پر نفس اعتماد نورم ټیټ کی او د اروی اړخه ژور خپګان استراب او وسواس او د نورو مسلو ته مرکی کوي. زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو په حیث د خپلو بچیو د لیاقت د استعدادونو د غوړېدو د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو. موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي او که هیرن ښه جوړ نه سوله کیدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي. ماشومان باید پرې ملامت نه کړو.
بله، تاسو هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي دوی سره مخ کېږي که نه په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې دا څومره وقده نیسي؟
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه ده ورسره کړی هغوی معمولا وقدې سوي دي، معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي، معمولا والدینو د مرګ لامل سوي، له کور نه د تیښتې لامل سوي، نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي، د بدکاریو لامل سوي، ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي. څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ یوازینی علت یې دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور و پلار سره له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو او نن په یوه جنایتکار او یو قاتل او یو عقدې انسان باندې بدل سوي.
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي، دلته بیا مور و پلار د دوی دواړو ترمنځ فرق کوي، آیا دا فرق کول د حل لاره کېدلی؟
اړین نه ده چې دوه ماشومان د دواړه په ریاضي کې تکړه وي. هغه ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده ابل کېدای سي په کیمیا کې تکړه سي. میندې او پلرونه دې د خپلو بچو استعدادونه پیدا کړي او په هره برخه کې چې د دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي په همغه برخه کې د میندې پلرونه کومک ورسره وکړي. اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو، ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو. وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري: ورزش، درس، ادبیات، هنر، هندسه، څه پاره برخه کې چې علاقه درلوده په مغه برخه کې باید کومک ورسره وکړو او په غبله برخه کې باید ډېره توقع ترونه وکړو.
ډېره مننه استاد، زنده
اوسې. خوشاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مو ذکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روخ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو نه وروسته افغان حکومت په ټولو ورزشي سیالیو باندې بندیز لګولی دی، خو نن په خبرونه کې تر ډېره په دې غږیږو چې ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره مهم دی او څومره د انسان انتی باډي ورسره قوي کیږي، څومره د بدن مقاومت ورسره زیاتیږي. ځکه ډېر ډاکټران په دې اندي چې د کورونا وایرس په هغه انسانانو باندې ډېر تاثیر نه لري چې د دوی د بدن مقاومت قوي وي. تابند ورزش هغه وسیله ده چې د انسان د بدن انتی باډي ورسره قوي کیږي. په دې باندې به وغږیږو او دغه شان به که وخت وو د بیډمنتون د سیالیو په اړه باندې به لنډ معلومات هم درکو. نو همدا اوس سره په خبرونه کې متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی ملمه دی، له ډاکټر صاحب نه به په همدې اړه باندې معلومات اخلو چې ورزش څومره مهم دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، که پایلې لدینه کوچې سره لدی چې افغان حکومت په ټولو ورزشونو باندې بندیز لګولې دی، پر اټولیدونو باندې بندیز لګولې دی، خو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې ورزش کول څومره مهم او اړین عمل دی؟
ډېر ښه. تاسو وګورئ د دې په څنګ کې چې هغه سانیټیشن پاکوالی او تجرید او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي، لیکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس، البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې حقله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډېر رول لري. تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په ښارونو او بازارونو کې په کلبونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان زموږ هیوادوال کولای شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. لوی خوانه که دوی سپورت کوي د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي. او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه له منځه وړي، او ګروت هورمون افرازیږي او لیپولایتیک هورمونونه چې له وی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او له بلې خونه هغه لیپید او شحم مواد د بدن کې لیز کوي او ای ټی پی او انرژي جوړیږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مون کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مغز ته اروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا او درملو واکسین بیا ځي د وینې دوران ته، لانګ یا سږو ته، او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بالا کوي لمن دی وړي.
ډاکټر صاحب زما آواز اوري؟
او
سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمېر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي. دوی د لپاره ساسي توصیه څه ده چې دوی باید لکتر لگا دغه تمرینم په کورونو کې وکي، سره لدې چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکي، او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دي کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګړګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته هغه محیطي وسایلو سره تماس پیدا نه کړي، دوی ماسک ولري، دستکشي ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټې یا خونه یا ورته هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی، دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي. نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي، لکن خو به دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، اغه ریسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی، او د دې په څنګ کې اغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي، خوله ورته تولیدوي، اول نرمش ورته لغې نه ورسته، دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی زده دي په کلپونه کې اجرا کوي، په دې ډول باندې په خپل کور کې اجرا کوي، نو ان شاء الله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي، او په نتیجه کې به البته هغه ایمونټي یا مقاومت لوړیږي، بیا کورونا وایروس خپل بدن لمن زوړي.
او دا هغه خلکو د لپاره متوصیه ست د ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخي پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی لپاره ورزش د اکسرسایز څنګه دی؟
ډیر ښه. تاسو وګورئ هغه کسان چې چرته د کورونا په وایروس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لکن کچته هایجن سنیټیشن مراد شي او د دې پڅنګ کې خواړه وخوړل شي، او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی، د کولای شي خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي، پڅنګ کې ریسټ سرات وکړي، خپل سپورت ادام ورکړي، خمو قوي غذاګانی وخوري، بیا همغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدېږي. یعنی د دې ښه خوراک، پاکوالی، قرنټین یا لنور خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه ډبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي. نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي، دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی، د دې په څنګ کې قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري، او د دې په
څنګ کې پاندې غذاګانو کې پاتې کیږي. ډاکټر صاحب، عام تصور دا دی چې باید ویټامین سی ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره، ترڅو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي، خو هغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کو ورته لګ پډاګه کوي چې د سرل دی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګ مخنیوي پکې شوی وي ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي
کله چې انسان ایکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایټیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی آی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي خولا یا حرارت د بدن لوړیږي نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت خپل خاصیت له لاسه ورکوي نو دا سپورت کول ایکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دي اول خو سهار او مازیګر خدای او کبیا دا نه وي کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مفایديږي کې کولای شي چې دوی ایکسرسایز تمرین وکړي یعنی تمرین خو څومره ډیر وکړي ګټور دی او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې ایکسرسایز تمرین کوي د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي کله چې موږ تاسو لیپید د شحمو بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لیوي خونه خواړه تولیدیږي چې د جلد مسامات خلاصيږي لبل خونه حرارت تولیدیږي چې حرارت خپل کورونا لمنځوړي او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدیږي چې په اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځوړي
ل آزادی رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري متخصص افغان ډاکټر شاولی ابراهیمی و چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په برخه کې د ورزش په ګټو باندې غږیده لکه څنګه مو چې د بیدمنتون د سیالیو په اړه د معلوماتو د درکولو په اړه مو در سره ژمنه کړې و دا هم تاسو او دا هم دغه سیالی په اړه تخنیکی او تاریخی معلومات بیدمنتون هم د نور ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شو د دې سیالۍ لومړنی نوم پوناو خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1800 میلادي کې د غلوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال او لومړنی رسمي لوبه په کال 1893 میلادي کې د انګلستان په بیدمنتون سیمه کې وشوه او له دې وروسته د لوبه د بیدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ په 1900 میلادي کال کې وروسته له هغه چې دغه لوبه مینوال مخ پر زیاتېدو د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یو ټولنه جوړه شوه چې دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول خو کله چې د غلوبه په نړیواله کچه مشهوره شو او مینوال پیدا کړل نو په 1903 میلادي کال کې د بیدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 150 هیوادونه یې غړیتوب لري د دې سیالۍ توپ لبنګ څخه جوړ شوی وی چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي د بنګ کشمیر شپاړه سودا غشان د توپ ټول وزن له 300 ګرام پورې منل شوی دی د دې لوبي ډنډا یا ریکټ چې توپ پر وهل کیږي لاس ته لرګي او د غشان دایره له نیکل یا لرګي څخه جوړ شوی وي دایره د نیلون پتار اوبدل کیږي چې اویا سوري بایت ولري د لوبي دا ډنډا بایت د 115 او 190 ګرام ترمنز وزن ولري او وګدوالي 15 سانتیمتره منل شوی دی د لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي د لوبي د میدان وګدوالي 14 متره او 40 سانتی او د غشان پلنوالي 15 متره او 18 سانتی منل شوی جالی باید شپږ متره اوږدوالی او 15 سانتي پلنوالی ولري د غشان باید لزمک 1 متر او 15 سانتي لوړ ولګول شي که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده خو په آسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړي ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې دي په همدې سره زموږ د لوب ول میدان دا ونیزه ورزشی خبرونه هم پای ته رسیږي خو د کورونا وایرس نه د مخنیوي په هدف لکه څنګه مو چې وړاندې د ډاکټر صاحب ابراهیمی په لارښوونو کې واوریدل هڅه وکړي چې ورزش وکړي هغه په کورونو کې او خپل ورزشونو ته ادامه ورکړي ترسو د بدن انتی باډی مو قوی وسی او د دی وایروس په وړاندې مو مقاومت زیات وي. دغه شان په خپل سیمو کې د روغتیا پالانو لارښوونو ته غوږ ونیسئ. لطفا کرونا جدي ونیسئ او له دې نه وړاندې چې خدای نه خواسته تاسو او یا هم ستاسو کورنۍ پرې اخته شي، نو خپل او د خپل کورنۍ حفظ صحې ته پوره پاملرنه وکړئ ترڅو له دغه وژونکي ناروغۍ نه په امان کې شئ. تر بیا د الله په امان.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی راژیو.